السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2023 کال د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه دا مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه له اسرار العالمومن نه اورو.
لومبے دم خبرونو سرٹ کی پی ٹی ایف پو چلور کال پس پاکستان لخر لسخا استلی پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان دخپل گن پر کارکنانو غکڑے چ مظاہری ختم کری او د شلوری جنریوال کرکٹ کپ د دول زغورا پھڑاو پ ترس کی نن د افغانستان انگلستان ترمنز لوبا دا اوز خبرونو تفصیل ای پی ٹی ایف او څلور کال پس پاکستان لخرل څخه ایستلې دي د پیسو د غیر قانوني لیک د ولو د ترګری د مالی سرچینو د څار نړیوالې ادارې ای پی ٹی ایف پرونول پاکستان جی د حق او هیوادونو لړ څخه ایستلې چې تر زیاتې څارنې لاندې وو. په پیرس کې د دوه ورځنۍ غونډې تر ختمېدو وروسته د ای پی ٹی ایف ادارې مشر ټی راجا کومار خبري غونډې ته ویل چې پاکستان جی لخرل څخه ځکه لري کړي چې د هیواد هغه څلور دیش اهداف مکمل کړی چې مقصد یې د پیسو د غیر قانوني لګولو او د ترګری د مالی سرچینو د مخنیوي په نظام کې نیمګړتیاوې لري کول دي. لخر لیست څخه د وټلو مطلب دا شو چې پاکستان و نور د ای پی ٹی ایف او تر زیاتې څارنې لاندې نوي. پاکستان له دې قبل په 2013 کال کې په خړ لیست کې چول شوی وو چې د هیواد د ترګرو د مالی سرچینو د مخنیوي په ستراتیژۍ کې نیمګړتیاوې درلودې. په یاد لیست کې شامل هیوادونو سره بانکونه په کاروبار کولو کې ڈاڈا نو یو سرمایہ کاران تری ہم ڈڈ کبھی. د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف پرون په خپل یو ٹویٹ کې د ای پی ٹی ایف د یاد پریکړه هرکلی کړی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند پر کارکنانو غږ کړی چې مظاهری ختم کړي او د لانګ مارچ لپاره تیاری ونیسي. عمران خان بیګانه وخت په خپل ویډیوي پیغام کې ویل چې د دې میاشتې په اخره کې لانګ مارچ پیلوي او دا به تر هغو روان وي چې تر څو یې موجوده حکومت او الیکشن کمیشنر نوی لري کړي. پرون د پاکستان تحریک انصاف غړو پلویانو تر هغې وروسته د سرخال اسلام آباد کراچۍ او پیښور په ګډون په بیلابیلو برخو کې مظاهره کړي چې انتخاباتي کمیشن د توشخانی په مقدمه کې د هغه ګوند مشر عمران خان د قومي اسمبلۍ څوکۍ لپاره نااهله کړ. د اکتوبر پر 28 د کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا په مشرۍ څلور کسیزه جرګهګۍ په خپله فیصله کې ویل چې خان د خپلو شتمنیو په اړه سم تفصیل نه دی ورکړی، نو ځکه یې د لوړ پوړي څوکۍ لپاره نه اهل کوي. د عمران خان خلاف دغه مقدمه د پاکستان اطلاعاتي حکومت دایره کړې وه. پکې پر پخوانی وزیر اعظم و تور پورې شوی وو چې د خپلو شتمنیو تفصیل ورکولو پر مهال یې د هغو ډالیو او پیسو ذکر نه دی کړی چې د خپلې واکمنۍ پر مهال یې له توشخانی اخیستي او یا یې د هغو ډالیو د خرڅلاو له لارې ترلاسه کړي دي. په سوات او بنیر کې یو وار بیا د امن لپاره مظاهره شوې چې پکې میرمنو هم ګډون کړی دی. پرون د سوات په مدین، ملم جبا او بنیر په سواړی کې د مظاهرو ګډونوالو وویل چې دوی په سیمه کې د چک پوسټو په وسیله د امن ټینګېدل نه غواړي. د سوات په مدین کې د شوې جلسې خزینه ګډونوالو وویل دوی د امن لپاره ځکه راوتي چې له بدمدې میرمنې زیاتې غزمنې کېږي. پر دې موقع یوې مظاهره کوونکي کرن نواز مشالې ډوته وویل چې دوی غواړي له ترګري خپل تعلیم او نور حقونه وژغوري.
مونږ نه غواړو چې بیا مونږ د 2007-2008 هغه وخت لاړ شو او تعلیم زمونږ خراب شي. مونږ مخکې تعلیم کول غواړو، نوکری کول غواړو او طالبان هغه ژوند نه مني، نو مونږ د هغې خلاف راوځو.
په سوات کې له تیرو څو میاشتو راهیسې وروسته له هغو د مظاهرو لړۍ پیل شوې چې په دغه سیمه کې د وسلوالو لخوا په بریدونو کې د امن کمیټې غړي، سیاستوالان او پولیس په نښه شوي دي. بلکې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاحکار محمد علي صاحب د اکتوبر پر 18 مشالې ډو ته ویلي وو چې حکومت او امنیتي ادارې د وسلوالو خلاف کاروایي کوي او د تحریک طالبان پاکستان په ګډون هیڅ چاته د پاکستان د آئین او قانون خلاف د فعالیتونو اجازه نه ورکوي. اوکران چې په خرسون کې یې خپلو ځوابي حملو ته دوام ورکړی دا کوي چې له روسیې د خپلو خارګوټو په بیرته نیولو کې یې پرمختګ کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي دفتر پرون ویل چې په جنوبي خرسون سیمه کې یې 83 او شمال مشرقي خارکیف کې یې 550 استوګنځایونه یا آبادۍ آزادي کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په خرسون سیمه کې د اوکراینی ځواکونو ځوابي حملې مخې ته روانې دي. زیلنسکي د اکتوبر په 1 د شپې مهال په خپله ویډیووي وینا کې ویل چې اوکراینی ځواکونو په خرسون کې د روسیې د وسلو په نیولو کې ښې نتیجې ورکړې دي. نوموړي زیاته کړه چې د اکتوبر له لومړۍ راهیسې اوکراینی ځواکونو د روسیې څخه باندې 1.5 وسله وال ګاډي، زرګون د ټینکونو ګولې او 3 توپخانی نیولې دي. دا وایي دغه وسله به زموږ د ځمکې په آزادولو کې مرسته وکړي، البته په خپلواکه توګه د دې اډو پخلی نشي کېدی. د شل ورځې نړیوال کرکټ کپ د 12 غوره پړاو په ترڅ کې نن نړومبئی میچ د آسټریلیا او نیوزیلینډ او دوهم د افغانستان او انګلستان ترمنځ دی. آسټریلیا له نیوزیلینډ سره د پیښور پر وخت غرمه 12 بجې او افغانستان له انګلستان سره د پیښور پر وخت مازدیګر 4 بجې سیالي کوي. سبا د اکتوبر په 28 بیا د هندوستان او پاکستان ترمنځ میچ د پیښور پر وخت غرمه 1 بجې پیلېږي. د کرکټ شل ورځې نړیوال کپ چې په کې 14 لوبډلو برخه اخیستي د اکتوبر په 14 په آسټریلیا کې پیل شوی او پایلو به د نومبر پر 13 کېږي. د اوتر دې مال مشال خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف پاکستان د خپل خړ لیستا ویستې دي. معلومات ترکو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند په کارکونانو غږ کړی چې مظاهرې ختم کړي. په سوات او بونیر کې د امن لپاره د مظاهرو لړۍ روانه ده. په جنوبی وزیرستان کې خلک وایي د انټرنیټ نشوالي له کبله له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
یا کالجینا دی نو انا چې دا انټرنیټ سره باندې نو د ډېر د نه چې کوم آی ټی کلاسز دی دا یې ځای شول نو غوښ نقصان هم د تعلیم کیږي.
دا خبر پښتونخوا په سکولونو کې د لکانو پر تلا جنکه ولې کم دي په اړه یو استاد وایي. نو رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف پرون ویل پاکستان یې له خپل خړ لیست څخه ایستی دی. په پاریس کې د 2 ورځنۍ غونډې تر ختمېدو وروسته د ایف ای ټی ایف مشر ټی راجا کمار خبري غونډې ته وویل چې پاکستان یې ځکه له خړ لیست څخه لرې کړ چې د هیواد د ادارې هغه 24 اهداف مکمل کړي چې د پیسو د غیر قانوني لیږدولو او د ترهګرۍ د مالي سرچینو د مخنیوي په نظام کې نیمګړتیاوې لرې کړي. له خړ لیست څخه د وتلو مطلب دا شو چې پاکستان به نور د ایف ای ټی ایف تر زیاتې سارلې نه اندې نوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون په خپل یو ټویټ کې د ایف ای ټی ایف د یادې پریکړې هرکلی کړې دي. نور تفصیل د اسرار العالم مومن په دې رپورت کې اورو.
د پیسو د غیر قانوني لیږدولو او د ترګري د مالی سرچینو د څار نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف پرون د اکتوبر په 28 پاکستان د هغو هیوادونو له خړ لیست وویستو چې تر زیاتې څارنې لاندې وو. ایف ای ټی ایف د پاکستان لخوا د ترګري د تمویل او ناقانونه پیسو سپینولو او لیږد مخنیوي لپاره د پالیسۍ په ښه کولو کې د مهم پرمختګ هرکلی وکړ. په پیرس کې د 2 ورځنۍ غونډې تر ختمېدو وروسته د ایف ای ټی ایف ادارې مشر ټی راجا کمار خبري غونډې ته وویل چې پاکستان له 2013 کال راهیسې د دوی په خړ لیست کې وو او نن یې ترې وویستلو. نوموړی وایي د لیست څخه پاکستان وشتل شوی دی. دا رسول هغو چې پاکستاني او چارواکو ډیر کار کړی دی. پاکستان په دوه جلا جلا کاري پلانونو کار کړی دی او په شریکه یې 24 اهداف پوره کړي دي چې دا رنګ د پیسو د غیر قانوني لیږدولو او د ترګري د مالی سرچینو د مخنیوي په نظام کې نیمګړتیاوې لري کړي. ایف ای ټی ایف د دې مهم پرمختګ هرکلی کوي. د دې په نتیجه کې اوس پاکستان لا نور په موثره توګه د پیسو د غیر قانوني لیږدولو او د ترګري د مالی سرچینو مخنیوي کولی شي.
پاکستان کین ناو مور افیکټیولی ټاکل انټی منی لانډرینګ اینڈ ټیرریزم فاینانسینګ.
د پیسو د غیر قانوني لیږدولو د ترګري د مالی سرچینو د څار نړیوالې ادارې مشر ویل د هغه نیمګړتیاو وی چې د 2013 او 2021 کلونو په جون میاشت کې اف ای ټی اف پاکستان ته په ګوته کړی وی. له خړلې څخه د وتلو مطلب دا شو چې پاکستان به نور د اف ای ټی اف تر زیاتې څارنې لاندې نه وي. پاکستان لدې قبل په 2013 کال کې په خړلس کې چول شوی وو چې د هیواد د ترګرو د مالی سرچینو د مخنیوي په ستراتیژۍ کې نیمګړتیاوي درلودي. په خړلس کې شاملو هیوادونو سره بانکونه په کاروبار کولو کې ډاډه نه وي او سرمایه کاران ترې هم ویریږي. د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف او د بونو چورو وزیر مملکت هینا ربانی کر د اف ای ٹی ایف د یاد پریکړه هرکلی کړي. د پاکستان وزیر اعظم پرون په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې لخړ لیست څخه د پاکستان وسل په 13 کلونو کې د دوی د کلګ هوډ او دوامدار هلو زلو سپیناوي دي. نوموړي په دې لړ کې د خپل هیواد ولسی او پوځي مشرتابه ته مبارکي هم ورکړي دي. د پاکستان بونو چورو وزیر مملکت هینا ربانی کر پرون له پیرس څخه په خپلو خبرو کې هیله خودلې چې له دې پریکړې سره به د پاکستان اقتصاد ښه شي او له بهر نړۍ سره به یې اقتصادي او مالی بوختیا زیاته شي. اف ای ٹی ایف د امریکا په ګډون له 10 غړو هیوادونو او دوه سیمه ییزو ډلو جوړ دی. په دې ډلو کې یو د خلیج همکاري کونسل او بل اروپایي کمیشن دی. یوازې ایران، شمالي کوریا او برما په بشپړ توګه تور لیست کې دي او دوی له اف ای ٹی ایف سره له همکاري کولو انکاري دي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند په کارکونانو غږ کړی چې مظاهره ختم کړي او د لانګ مارچ لپاره تیاری ونیسي. پرون د پاکستان تحریک انصاف غړو او پلویانو تر هغې وروسته د سرخار، اسلام آباد، کراچۍ او پېښور په ګډون د هیواد په بېلابېلو برخو کې مظاهره کړې دي چې انتخاباتي کمیشن د توشخانی په مقدمه کې د هغه ګوند مشر عمران خان د قومي اسمبلی چوکۍ لپاره نااهله ګرځولې. کمیشن په پریکړه کې ویلي چې عمران خان د خپلو شتمنیو په اړه سم تفصیل نه دی ورکړی، نو ځکه یې د دغه چوکۍ لپاره نه اهل کوي. د عمران خان خلاف دغه مقدمه د پاکستان ائتلافي حکومت دایره کړې وه او پکې په نوموړي تور پورې شوی چې د خپلو شتمنو تفصیل ورکولو پر مهال یې د هغو ډالو او پیسو ذکر نه دی کړی چې د واکمنۍ پر مهال یې له توشخانی اخستی او یا د هغو ډالو د خرڅولو له لارې ترلاسه کړي دي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو چې د مظاهره کوونکو په غږ پیلېږي.
دا الیکشن کمیشن دا دغه پریکړه ورستو په خوانی وزیر اعظم عمران خان خپل ویډیو پیغام کې بیگانه وخته خپل کارکونانو ته د احتجاج د ختمولو ویل دي او ویل چې د دې الیکشن کمیشن او د دې حکومت پر ضد به تر هغه احتجاجونه کوي تر څو چې دوی لری کړی نه وي. زه تاسو ته د دې الیکشن کمیشنر اصلیت قائم دا هغه سړی دی چې تیر دونی مقال راسه زمو خلاف وو یا اتواره فیصله ورکړي او مونږ عدالت ته چکل لاړو، عدالت په دغه فیصله واپس کړي او زمو په حق کې به فیصله وکړي، ځکه چې دغه فیصله غیر جانبدار نه وي او دا کوم مافیا چې ناسه ده د الیکشن کمیشنر دغه برخه دی او تر سوچي ژوند دیم د دوی مقابله وکوم. ما تاسو ته ویلی وو تیاری وکړه او د دې میاشتې پای کې به زه لانګ مارچ اعلان کوم او دا به د دې ملک د تاریخ د ټولو لوی احتجاج وي. حکومتی اتحاد کې شامل ګوندونه د الیکشن کمیشن د پریکړې هرکلی کړی او دا یې د قانون بالادستی بللې ده. د پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز، مریم اورنگزیب، رانا ثناء الله، د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان او نور مشرانو خپل بیانونو کې د الیکشن کمیشن پریکړه د قانون سره سم او د الیکشن کمیشن اختیار بللې دي. دوی وايي د الیکشن کمیشن پریکړه دا ثابته کړه چې عمران خان یو سند یافته غل دی او باید په سړکونو راوتلو پر ځای دی عدالت ته لاړ شي. بیگا مقام سرخار اسلام آباد کې د حکومتي اتحاد پی ڈی ایم غونډې وروسته مولانا فضل الرحمان مطبوعاتو ته ویلي چې د الیکشن کمیشن پریکړې په ډاګه کړه چې عمران خان رښتینی نه وو او په غلاګانو کې ککړ وو. دا پاکستان تحریک انصاف مشران وای ستر عدالت تبا د الیکشن کمیشن د دې فیصلې پر ضد زی او تم سرګندوی چې عدالت به یو وار بیا د دوی په کې فیصله ورکړي او د الیکشن کمیشن فیصله به واپس کړي. دا پیښور اسلام آباد موټر وے د تړل ورستو بیګا د پاکستان تحریک انصاف مظاهرچیانو مشال لیډو ته ویلي چې دا پریکړه په انصاف نه ده شوې. دا چار سدے ظہور احمد وائی
کہ الیکشن کمیشن دا سے فیصلے کئی او پدا سے دغه کی کئی نو اگے کہ خوبیا نواز شریف هم دے زرداری هم دے نو کہ بیا د انصاف فیصلہ کئی نو ٹک کمے چ عمران خان سره کڑے خی کڑی دی خو کدی نور سره بیا دا کئی نو بیا ٹک
دا چ موجودہ مرکزی الیکشن کمشنر خو عمران خان پ خپل حکومت کے تاکرے وو نو مظاہرہ کے برخ اخستون کی سنگین خان وائی
فیصلے چ د میاش مخ کی محفوظ کڑے و د الیکشن ولے کو در عوام او دون تاوان ولے کو در سرکار دون تاوان ولے کو یار عمران خان بخپل دغه کی هر ځای کی خو واضح ویلی دی چې دا ز اسٹیبلشمنٹ غلط کړو ما او هغه خپل غلطی اعتراف کړی دی.
پامل دا چې د اکتوبر په شلمه پخوانی وزیر اعظم عمران خان الیکشن کمیشن په دې تور نه اهل ګرځولې چې د الیکشن کمیشن ته د خپل مالی اساسو په اړه غلط بیانی کړو او اساسي نه وښکار کړی کم چې د الیکشن کمیشن د 2018 قانون خلاف ورزی ده او بیا د پاکستان د عین درش پیتو یو دلاندې د رښتینی پاتې نشو نو ځکه د اسمبلی سوکه او د ګوند مشرانو لپاره نه اهل ګرځول شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو په سوات او بونیر کې د امن لپاره د مظاهرو لړۍ روانه ده. پرون هم په دې لړ کې مظاهرې شوې دي. د مظاهرو ګډونوالو ویلي چې هیڅ چاته به د امن خرابولو اجازت ورنکړي. دوی وایي په 2008 او 2008 کلونو کې ځکه په زرګونو خلک ترهګرۍ کې مړه شول چې دوی غلې پاتې شوي وو. د سوات په مدین کې ښځو هم د امن لپاره په جوړه شوې جلسه کې ګډون وکړ. دوی وویل چې د امن لپاره ځکه راوتي دي چې له ترهګرۍ خپل تعلیم او نور حقونه وژغوري. په سوات کې له 1300 میاشتو ایسته روسته لاغو د مظاهرو لړۍ پیل شوې چې په دغه سیمه کې د وسلوالو لخوا په بریدونو کې د امن کمیټې غړي، سیاستوالان او پولیس په نخښه شوې دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وايي امنیتي ادارې د وسلوالو خلاف کاروایی کوي او د تحریک طالبان پاکستان په ګډون هیڅ چاته د پاکستان د آئین او قانون خلاف د فعالیتونو اجازت نه ورکوي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې اورو چې د مظاهرچیانو په آواز پیلېږي.
د سوات په مدین او ملمجبه کې د بونیر په سواړی کې ځای ولست عمل لپاره جوړ کړی شي مظاهرو ته د سیمه سیاسي او سماجی مشرانو ویل چې دې سیمو کې نور به دمنی نه مني.
دهشتګردي مردا با او د دهشتګردو فیسیلیټیټر او دغه سہولت کار نه مانو په یو صورت نه مانو.
د سوات په مدین بازار کې راجمشي په زرګونو ځای اوسیدونکو 100 ساعت مرکزی سړک بند کړو. مظاهرې ته د خوازخیل اوسیدونکو ځای یو مشر بچا ګل وویل چې دوی په سوات کې داسې امن غواړي لکه چې کال 2009 وړاندې دې سیمو کې وو. د مدین په مظاهره کې جدا د سیمه یو سو پیغلو هم په داسې حال کې ګډون وکړو چې لاسونو کې د امن په اړه لیک چاټونه راغستی ول. د کې ځای اوسیدونکو کیرن نواز وای چې ډیری ملګری داسې مظاهرو کې ګډون او وینا کول غواړي خو د پښتنو د کلتور نه مجبور دي.
د شتګردي لهر کم دې د ډیر زیات اثر چې دی هغه څنګه په خزو باندې کیږي د سړو په لحاظ سره. نو موږ راوتی یو چې د خزو غږ چې دی هغه پورته کو، د خزو لپاره غږ پورته کو، د خزو د تعلیم لپاره، د خزو د کریر لپاره. موږ نه غواړو چې بیا موږ د 2007-2008 هغه وخت لاړ شو او تعلیم زموږ خراب شي. موږ مخکې تعلیم کول غواړو، نوکری کول غواړو، بل یو آئیډینټیټی جوړول غواړو. د هغې نه بغیر ژوند چې دی هغه خو څه ژوند نه دی او طالبان هغه ژوند نه مني. نو موږ د هغې خلاف راوتی.
د مدین امن مظاهره کې شریک ځای اوسیدونکو شاعر او لیکوال محمد حنیف قیس نه چې دا پښتنه وشوه چې کال 2008 کې ځای اوسیدونکو د امر د امن لپاره لوی او زیاتې مظاهره نه وکړي اوس ولې کوي. نو دی وایي
مونږ ته دغه پته نه و چې دا زمونږ خلاف یو سازش روان دی. هغه سازش بے نقاب شو، هغه خلکو ولیدو، اوس خلک هغه ته نه دي تیار او زمونږ عمرونه دې ته رسیدلي خو نوې نسل په دغه ګولو کې په دغه وینو زو کې را پیدا شلو شو وتا هر څه پاتړه کنن دیورا بیدار نه شو. دا زلمی لو دیو مستقبل تبا کیږي نو بیا دغه بشان حالات امکان نشته چې راشي تر څو چې دا ځوانان ټول یو په یو قتل کړي نه وي.
سوات بونیر شنگلا دیر کې لهغه وروسته د امن لپاره مظاهره شروع شوه چې دیر کې وسلوالو زید صوبې اسمبلی غړې په ډزو جوبل کړو. سوات کې د امن کمیټې غړي پنده خشول بلخوا صوبائی او مرکزی حکومتونه وای چې سواد کې دا وخت وسلوال نشته او بیرته تلی بیا په سواد کې پولیس او فوج هم په ځای شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. له وزیرستان نه د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي میر کلام وزیر روانه میاشت په صوبایي اسمبلی کې په جمع کړل شوي تحریک التوا کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې 30 لکه ماشومان لسکولونو نه بهر دي چې 40 لکه د قبایلي ضلعو نه دي او باید په دې اړه په اسمبلی کې بحث وشي. د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د تیر کال د یوې سروې تر مخه تر ټولو زیات د شمالي وزیرستان او باجوړ ضلعو ماشومان لسکولونو بهر دي. بلخوا حکومت وایي هڅه کوي چې په دې اړه خپل کوششونه نور هم تیز کړي. نور تفصیل له فرخندې اسد ناورو.
له شمالي وزیرستانه د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي د اکتوبر په 11مه په صوبایي اسمبلی کې په تحریک التوا کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې 4.5 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي چې 40 لکه د قبایلي ضلعو نه دي. د دغو ماشومان عمرونه د 15 نه تر 14 کلونو پورې دي. په دغو کې سباندې 70% ماشومان انجونې او نږدې 30% هلکان دي چې پکې تر ټولو زیات په شمالي وزیرستان او باجوړ کې سکولونو ته نسی. د باجوړ یو ځایي خبریال عرفان خان مشال ریډیو وای هلته د جینکو میډل او های سکولونه ډیر کم دي نو ځکه د جینکو تعلیمي شرح هم کم ده.
ابھی کی سہولیات نہیں دی بول کری سہولیات کے نام مراد مطلب بہت اسکولوں کے حوالے سے رہے چکن گائے شمیر کے دا میڈل یا دا آئی یا ہائر سیکنڈری اسکول میں ضرورت ہوئی تو پھر یہ رشتہ مقصد ہے کہ ہم آئی کا باجوڑ ضلع کے دوا اسکولوں کمے دے دھاگی مشوا لے دے.
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تیر کال پہ وہ سروے کے ویلی بو چھ پا باجوڑ کے دریش پہ تفیصد معشومان اسکولوں تا نسی. دا سروے تر مخہ دا خیبر پختونخوا نورو ضلعو کې هم د جینکو تعلیمي شرح کمه ده. د سوابۍ د سرکاري پرایمري سکول یو استاد خدیجه بیبی مشال ریډیو ته وایي ډېرې کورنۍ د امنیت د خرابې وضع له وجې هم خپلې لوریانې لري سکولونو ته نه پرېږدي.
تعلیم سہولت چې لکه زیات تر نورو پلاران چې کنه نو لکه د جینکو د سیکیورټي په وجه باندې خپل ماشومان سکولونو ته نه رالېږي. د وجې لکه د جینکو د پاره لکه خطرات ډېری کنه کورنۍ
معلوم دی. امیر کلام وزیر لخوا په صوبایي اسمبلی کې په جمع کړل شوي تحریک التوا کې ویل شوي دي چې 60% ماشومان په شمالي وزیرستان کې، 60% په جنوبي وزیرستان، په کورما او ورکزو کې 80% او په خیبر او مومندو کې 50% ماشومان سکولونو ته نه سي. د مومندو د غلنۍ د جینکو هایر سیکنډري سکول پرنسپل ازیا پی پی وای زیاتره ماشومان د غربت او یا میډل او های سکولونو ته نشټوالی له وجې له سکولونو نه پاتې شي.
یو ځای کې چې یو ماشوم لکه 5th کلاس پورې سبق وایي هلته پرایمري سکول دی، هغه نه مخکې کا د دې میډل سکول یا های سکول هغه لږ فاصله کې دی یا د بل ملک په دغه کې دی، هلته بیا دوی خپل ماشومان نه لیږي. بیا د دې ارلی میرجز والا خبره ده چې ډېر وسیله لا 12 کال او 2015 په 5th پورې یا 6th پورې سبق وایي هغه نه پس د دې میرجز والا دی مالک.
ته دغه سروي تر مخه د خیبر پښتونخوا په بندوبستي ضلعو کې هم جینکو تعلیمی شرح ټیټه ده. د مردان دی او سرکاري میډل سکول استاد توحید مراد یې په اړه مشال ریډیو ته وایي
خبرم ده چې لکه اوس فرض کړه پرایمري سکولونه دستا زمونږ د کور خوا تئی دا خو ډیری نو هغه کې ماشومان سبق ووي بیا هغه ماشوم چې دی پرایمری نه میډل سکول ته ځي نو هغه د هغې نه ډېر زیات لرې دی هغه سکول. نو زمونږ خو جینکې بس مونږ پښتانه خو دې ته پریفر کوو چې داسې به وکړو چې دا واړه دې په دې مدرسو کې سبق وایي نو هغه جینکې مونږ مدرسه کې داخلې کړو. خو مونږ ولا یا د غریبې د وجې یا د هر څه د وجې چې کوم دی نو مونږ دا زحمت نه کوو چې هغه دې د سکول میډل چې کوم دی هغه یا د دې د دې کلي نه هغه سړک ته دی یا هغه لرې دی یا د دې ملګري نشته نو دغه یو وجه ده چې هغه د هغې نه بیا لرې نو د هغې د وجې د هغې وړو سبق پاتې شي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلۍ غړي شعبان وایي حکومت یې هڅه کوي چې د صوبې هر ماشوم ته د سکول او په دغو کې بنیادي سهولتونه ورکړي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دوی په هرو درو میاشتو کې یو ځل د پرایمری سکولونو هغو جینکو ماشومانو ته 2000 روپۍ او هلکانو ته 1500 روپۍ ورکوي چې کورنۍ یې د تعلیم خرچه نشي پوره کولی.
تاسو مشال ریډیو ته وګیې. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي چې حکومت د دوی په سیمه کې انټرنیټ بند کړی چې له کبله زده کوونکي کاروباریان او نور خلک له مسلو سره مخامخ دي. بلخوا انتظامیه وایي چې په سیمه کې د بدامنۍ ممکنه پیښو د مخنیوي په هدف یې انټرنیټ بند کړی خو دوی په خبره ډیر زر به بحال کړل شي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې اورو.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان حکومت د دوی په سیمه کې د 13 میاشتې راهیسې انټرنیټ بند کړی دی چې په وجه یې د خلکو ژوند د مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. د کانیګورم سیمې یو مشر عارف زمان برکی په دغې براکښې مشال ریډیو ته وویل
وزیرستان شي د 13 میاشتې نه موبایل سیګنل یې دغه هم بند دی او سره انټرنیټ د دوی سره مسلې دي. وزیرستان شي کیمو سکولین دی یا کالجینا دی نو غنا چې دا انټرنیټ سلسله باندې نو د ډیر د چې کیم آی ټی کلاسز دی دا یې ضایع شول. نو غټ نقصان هم د تعلیم کیږي. دوم خبره ده چې د میجو کاروبار چې کیم دی هغه هم د ټانکو د ډی خان سره د دغه نه میډیسن هم د دغه نه درې می د خوراک شوک سامان هم د دغه نه درې می نو د میجو د کاروباری حضرات د دغه خلک سره رابطې نه کیږي. د خپل وطن ان خلک د پورا چې کیم په بهار باندې فنډیږي کورونه سره د بال سره د هغې ربط د بحال کولی د پوره د کاروبار سلسلې د چلولی د پوره او د میزا په سکولي ناکشې د آی ټي کلاسز د اخیستلی د پوره زه حکومت نه دا غوښتنه کوه چې انټرنیټ سهولت به زر تر زر بحال کړو.
د سویلي وزیرستان سره تعلق لارنکی خبریال نصیر اعظم ویایي چې په سیمه کښې یې د انټرنیټ او د موبایل سیګنلې بندش خبریالون هم د مشکلاتو سره مخامخ کړي دي.
ټول جنوبي وزیرستان شي که هغه اپر دای کا لوور دای د کمیونیکیشن ایز ذریعہ نشتا دای بیا پتر د مسیدو په علاقے کې شخو مکمل بند دای د خپل علاقے تا وا تا لوړ ش زل ادا تا لوړ ش ماکین تا لوړ ش سروې کې تا لوړ ش بار و مولا خان سروي کوټ کې تا لوړ ام می ژیغه علاقے نا رودری می ریپورت لا جل تا مشتان کو ډی خان تا رودری می دا تا چیر د نت سہولت تا چیر د ټلیفون سہولت تا انتظامیا سکیورټی وجوهات نومر کوي دا هو جواز نه دای بیا د می ژه د سکیورټی ادارې شپورا دی دا پولیس سشی دی پورا دا انټیلیجنس ادارې سشی پورا دی دا ادارې 402 دغه موجودګی کې یو واقعیا کیږي.
خو د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مشال ریډیو ته وویل چې د انتظامیا کوشش دی چې د خلکو د پورا د انټرنیټ سہولت زر بحال کی.
دا 3G 4G بالکل ډیسټریکټ ایڈمنیسټریشن په خپل لیول باندې چې کم کم فورمز دی غی تا وینا هم کړی دا د ریسټوریشن د پارا اور کیس هم ټیک اپ کړی دی چې کوم هایر فورمز دین واغي نوټس واغستو د ایشو اور وی ویل چې ان شاء الله کنسرن چې کوم ارګنایزیشنز دی د ای ټی ای یا چې کوم نور د سیګنل حواله سره ډپارټمنټس دی نو هغه سره به کیس ټیک اپ کوي. امید لرو چې د میاش یو نیم وخت کیسه چې کوم دی ریزولف شي او د 3G 4G ولا کیسه شي.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکو دا هم وویل چې د موبایل او انټرنیټ سہولت بحالی د پورا دوی وقت په وخت احتجاجي مظاهره کړي دي، خو په سیمه کې یې پوځي او د انتظامیا چارواکي دوی ته د انټرنیټ سہولت بحال کولو کې سنجیده نه دي. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریڈیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریڈیو خبرونه ته غوږ کې د غرمې 12:30 بجې او شوې لند خبرونه لا اسرار لمومن.
پیټیه په څلور کاله پس پاکستان له خړلې څخه ایستلې ده. د پیسو د غیر قانوني لیک دولو د ترګری د مالی سرچینو د څار نړیوالې ادارې پیټیه په پرنول پاکستان د هغو هیوادونو له لیست څخه ویشل چې تر زیاتې څارنې لاندې وو. په پیرس کې د دوه ورځې غونډې تر ختمېدو وروسته د پیټیه په ادارې مشر ټی راجا کومار خبري غونډې ته وویل چې پاکستان چې له خړلې څخه ځکه لرې کړ چې د هیواد هغه څلور دېرش اهداف مکمل کړي چې مقصد یې د پیسو د غیر قانوني لیک دولو او د ترګري د مالي سرچینو د مخنیوي په نظام کې نیمګړتیاوې لرې کول وو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند پر کارکونانو غږ کړی چې مظاهره ختم کړي او د لانګ مارچ لپاره تیاری ونیسي. عمران خان بیگانه وخته په خپل ویډیوي پیغام کې ویل چې د میاشتې په اخره کې لانګ مارچ پیلوي او دا به تر هغو روان وي چې تر څو یې موجوده حکومت او الیکشن کمیشنر نوی لري کړي. پرونو د پاکستان ترک انصاف غړو پلویانو تر هغې وروسته د سرخار اسلام آباد، کراچۍ او پیښور په ګډون په بېلابېلو برخو کې مظاهرې کړي چې انتخاباتي کمیشن د توشخانې په مقدمه کې د هغه ګوند مشر عمران خان د قومي اسمبلۍ څوکۍ لپاره نااهله کړ. په سوات او بونیر کې یو وار بیا د عمل لپاره مظاهره شوې چې پکې میرمنو هم ګډون کړی دی. پرون د سوات په مدین، مالم جبا او بنیر په سواړی کې د مظاهرو ګډونوال ویل چې دوی په سیمه کې د چک پوسټو په وسیله د امن ټینګېدل نه غواړي. د سوات په مدین کې د شو جلسې خزینه ګډونوال ویل دوی د عمل لپاره ځکه راوته چې له بدندې میرمنې زیاتې اغېزمنې کیږي. بلخوا د خبر پښتونخوا حکومت ویلي چې دوی په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره کوششونه کوي. او د شروع جنرال کرکټ کپ د دولس غوره پړاو په ترڅ کې نن لومړی میچ د آسټرالیا او نیوزیلند او دوهم د افغانستان او انګلستان ترمنځ دی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار لمومن درته وړاندې کړل. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالفان پر غوي تور پورې کوي چې هیواد یې له ژور بحران سره مخامخ کړی دی. یو شمیر کتونکو بیا راتلونکي ته اندېښمن دي. د طالبانو د نن هم داسې چارواکي شته چې له حالاتو راضي نه دي. نړیوالو د طالبانو له سباندې 14 میاشتنۍ واکمنۍ وروسته د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوال له طالبانو غواړي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي او په واک کې نور افغانان هم شریک کړي. تفصیل په دې رپورت کې
ټاکل شوی دی چې د افغانستان په اړه په لنډ راتلونکو کې د سیمې د هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه جوړه شي. د دې غونډې د جوړېدو وړاندیز د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په تهران کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان سره د کتنې پر مهال د سیشن به پورس وکړ. عبداللهیان وویل چې هیواد به د افغانستان د ثبات او سولې لپاره هڅې وکړي او له خپلو شته امکاناتو به استفاده وکړي. د دې غونډې د جوړېدو نیټه تر اوسه نه ده ټاکل شوې، خو تهران تیر کال دغه شپې ورځې د افغانستان لپاره د ورته غونډې کوربه و. په هغه غونډه کې برخوالو په افغانستان کې له طالبانو وغوښتل چې د هیڅ ګاونډي امنیت ته باید خطر پیښ نه کړي او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. ایران وایي چې پر روانې غونډې کې به هم پر دې موضوعاتو ټینګار وشي. د ولسمشر پخواني سلاکار او په پاکستان کې د افغانستان مخکنی سفیر محمد عمر داوودزی ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال وویل چې له ملایانو پرته نور هم باید په حکومت کې وي چې ټول شمول شي.
که مشوره هم رانیسي پکې ملا ناستي، که چوکې تقسیمېږي ملا ته ورکي، ملا ته ډېر په احترام سره. ولې ملا خو هر کار نشي کېدلی، د هر کار توان خو نه لري، تو ملي شورا نه لري. په داخل لوی جرګې خیمه کې چې راټولی هماغه ملایان راټولی، او ملایان هماغه د خپل ټیپ ملایان راټولی، د خپل فکر ملایان راټولی. هغه چې ستا سره موافق نه دی هغه ملام نه راغواړي. نو همه شمولیت دغه معنی لري.
طالبان بیا استدلال کوي چې حکومت ټول شموله دی، خو د دوی د واکمنۍ له سبان د څوارلس میاشتو را وروسته د طالبانو دننه ځینې داسې کسان پیدا شوي دي چې اوس په ښکاره وایي چې د دوی حکومت ستونزې لري. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې تر اوسه نه دي توانېدلي چې د ملت سم خدمت وکړي.
ملت په دې نه دی کنې دا بستر سره خلاصو، موږ تر اوسه داسې خدمت ورته کړی نه دی، ماشمو یو توري نوم نه کار ورته کړی دی. باید موږ داسې څه ورته وکړو چې موږ د دنیا څخه داسې مستغني واوسیږو چې دغه لاس بیا ورته ونه نسو.
طالبانو چې پر اوسه کال د اګست په 15مه کابل ونیو، په پیل کې به د سونسو جرړې په نورو کلی دي. تیر کال د اکتوبر په شلمه په ماسکو کې د افغانستان لپاره په جوړه شوې غونډه کې چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو استازو برخه پکې اخیستې وه، د طالبانو د پلاوي مشي د دوی د رئیس الوزرا دوهم مرستیال ملا عبدالسلام حنفي کوله. دا هغه وخت پر دې ټینګار وکړ چې د دوی حکومت نړیوال په رسمیت پیژني.
اگر حکومت جدید په رسمیت شناخت نه شواد،
کچرته نوې حکومت په رسمیت و نه پیژندل شي او ملاتړ یې ونه شي، دلته تاوان هغه ډلې چې امنیت ګډوډوي هغه پیاوړی کیږي.
ل طالبانو سره په تیر سباندې یو کال کې په جنو ځایونو کې لکه پنشیر، اندراب، بدخشان او لوشمیر نورو سیمو کې وسلوال نشته شوې دي. جنو سیاستوالو بیا ټینګار کړی دی چې جګړه د حل لار نه ده، لکه د سولې او عدالت غورځنګ چې د اکتوبر په 15مه خپل موجودیت د یو آنلاین غونډې په ترڅ کې له ترکیې څخه اعلان کړ. د دې غورځنګ یو مشر د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد حنیف اتمر دی. د وویل
ما در تداوم جنگ رای حل نمیبینیم تحت هر عنوانی که باش،
موږ د جګړې په دوام کې حل لار نه وینو که په هر نوم او د هر چا لخوا وي. دوهم، موږ د یو نظام په تداوم کې چې ملي او نړیوال مشروعیت ونه لري دوامدار سولې ته نشو رسیدلی.
طالبانو تر اوسه نه له مخالفو وسلوالو سره نه هم له هغو سیاستوالو سره چې جګړه د حل لار نه ویني خبرو ته چمتووالی ښکاره کړی دی. په سیمه ییزه کچه د افغانستان لپاره په شاوخوا یو کال کې په ایران، پاکستان، روسیه او چین کې غونډې جوړې شوې دي او په دې ټولو غونډو کې پر طالبانو ټینګار شوی چې نور افغانان هم په واک کې شریک کړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
د روس ولسمشر په دې وروستیو کې جنرال سرګی سوروویکین په یوکرین کې د روسي ځواکونو د کمانډان په توګه ټاکلې ده. دا جنرال په 2000 کال کې د بشري حقوقو د سار سازمان د شام په ادلب ولایت کې د روس د پوز د بمباریو پر مهال په پراخو بشري سرغړونو تورن کړی دی. نور تفصیل احمد تکل راکوي.
سرګی سوروویکین هغه جنرال چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نوې ستراتیژي به په اوکران کې پلي کوي، د بشري حقوقو د څار د سازمان د یو راپور په اساس په تاوتریخوالي او وحشیګرۍ کې نوم لري. د راپور لمخه جنرال سوروویکین په سوریه کې د روسیې په پوځي عملیاتو کې پر ملکی وګړو په بمباری او په 1991 کال کې په مسکو کې د پخواني شوروي اتحاد د مشر میخائیل ګورباچوف پر ضد د ناکامې پوځي کودتا چې د شوروي پر ضد لې چټک کړل د شندولو پر مهال د دریو ملکیانو په وژنه کې ونډه لرله. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکوي چې په یو بمی حمله کې د کریمیا د ټاپو وزمه او اوکراین ترمنځ د ستراتیژیک پلان له الوزولو چې لکبله روسي ځواکونه له لوجستیکی خندونو سره مخامخ شول او همدارس په اوکراین کې د روسي ځواکونو له شاته ګروسته، شپږ 50 کلن سوروویکین په اوکراین کې د روسي ځواکونو د قومندان په توګه ټاکل شوی. د پوځي چارو د شنون کې احمد جان اندړ په باور د جنرال سوروویکین ټاکنه به دا جګړه اوږده کړي.
د روسي دا عمل د دې سرګندوی کې چې دوی غواړي په اوکران کې هم د ظلم، وحشت او بربریت د لارې بریا لاسته راوړي. نوموړی جنرال چې په سوریه کې هم ډیر وحشت او ظلم کړی ده او یو د ناقصینو د حقوق بشر څخه حسابېږي او همداسې په 1991 کې کومه کودتا چې د میخائیل ګورباچوف په ضد شوه هلته هم ځینې اعتراض کوونکي وژلې دي. زه باور لرم د دغسې قومندانانو ټاکل د جنگ دغه لړۍ نور هم اوږده کوي.
د روسي رسنیو د راپورونو لمخه سوروفکین ظاهرا د ترلاسلاند همکارانو په منځ کې ډیر محبوبیت نه لري. په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې هغه خپل ترلاسلاند یو پوزي وهلی ټکولی او یو بلې په ډزو وژلی دی، خو څېړونکو په دواړو مواردو کې د سرغړونو شواهد نه دي موندلي. مګر په عین حال کې د چچنیا دیکتاتور مشر رمضان قادروف نوموړی د یو واقعي او ځواکمن جنرال په توګه ستایلی دی. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور لمخه د بشري حقوقو د څار سازمان په 2020 کال کې په خپل یو راپور کې سوروفکین د ولادیمیر پوتین او د سوریې د ولسمشر بشار اسد ترڅنګ د سوریې په ادلب ولایت کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر مهال له بشري حقوقو په سرغړونو تورن کړای دی. روسیې په ورستیو څوونیو کې په ټول اوکراین کې مرګونو حمله ته زور ورکړی چې د پوتین په وینا هدف یې په اوکراین کې د انرژي د تاسیساتو د بنسټونو او د پاوز د قومندې د مرکزونو لمینځ وړل دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د پاکستان سینټ د هغه قانون منځوري ورکړې چې لمخه د پولیسو یا بل ادارې سره نیول شو کسانو باندې جنسي تیري زورونه یا وژنه جرم ګرځولې. سینیټر بهرمن تنګي مشال ریډیو ته ویلي د قانون نزیات په دې عمل درآمد ضروری دی او عوام پرې بیدارول پکار دي. قانون پوهان وایي دا به هم مجرم ثابتوي چې د باندې تشدد شوی دی او کنه. بلخوا قومي اسمبلی هم په یو ترمیم کې ویلي د اسمبلی د سپیکر اجازت نه بغیر به د اسمبلی غړي هیڅوک نشي نیولې. شانواز ترګزی له معلوماتو سره.
سینټ ته یو وګړي د پولیسو یا بلې ادارې سره په حراست کې هر رقم زورونه د ناقانونه ګرځولو قانون منظور کړي. د اکتوبر په 10 د منظور شوی قانون چې نوم یې زورونه او په حراست کې وژنه قانون 2022 دی د قومي اسمبلی نه وړاندې منظور شوی. د پاکستان پیپلز ګوند غړي او سینیټر بهرمن تنګي مشال ریډیو ته د اکتوبر په 20 وویل تر ټولو اول پوره په پوره عمل درآمد ضروری دی.
داغه غټار چرکی دلو داغه وال چې دین اغه بس ویول چې کلم اغه بیا د جج مخه تراغله دین جج ور ته ویل دي چې یاره ما خدا شیز منل دي اکسپټ کړی مې ده، خو چون کې زما باندې دومره تشدد شوی نو کم بلونه چې پاس کیږي یا کم قانون سازي چې په دې ملک کیږي زما په خیال د اغه قانون سازي امپلیمنټیشن او د اغه قانون سازي نه عوام خبرول چې کم دي دا ډیر ضروری وي.
دغه قانون ځنی خبرې چې میډیا کې ریپورت شوی ترمخې ویل شوی کدی یو چا په حراست کې وژنه وشو یا ور باندې جنسي تیرې وشو یا وځورول شو دا به جرم یو د دې مخنیوي بکیږي. تماشال ریډیو د تور ورځې وړاندې د یو خبر سره سم بلوچستان کې هم داسې یو پیښه شوه چې د پولیسو د ترهګری ضد څانګه یا سی ټی ډی په یو نخته کې څلور بلوچان وجلیو. دغه داری ویلو دغه تنان مشکوک وسلوالو د بلوچانو د منځل لپاره کار کوونکي تنظیم ورستو دغه تور پورې کړ چې ګندغه تنان چې په کتابوش وسیم نوم یو تن هم شاملو په خو ورک شوی او د سی ټی ډی نخته جالی ده. معنی دا چې دا د دوی په کسټډي او یا حراست کې وجل شوی دی. د اکتوبر په 14 د سینټ د غړي اعظم سواتی یو ویډیو هم په سوشل میډیا خوره شو چې نوموړي پکې د اسلام آباد پولیس نیولې دی او گاډی کې کېنوي. په گاډی کې د کېناستو وړاندې اعظم سواتی د ځینو ولاړو تنانو سره هم خبرې کړې وي. دی وایي په ما چې کوم تشدد شوی هغه ایجنسو کړی، زما یې جامع خوا کړی وي. رانه خلکو ته وایم چې ستاسو به دا حشر وي، زه یې په یو ټویټ گرفتاره کړی یم. په 12 اکتوبر اعظم سواتی د عدالت په یو فیصله یو ټویټ کړو چې پکې د پوز د مشر جاوید قمر باجوا په نوم سر مخاطب کړو او ځینې متنازعه خبرې لیکلې وي. نو موري دا دعوه کړو چې دې په دغه ټویټ نیولې دي اعظم سواتی له هم باندې دي. نو آیا که یو څوک دعوه وکړي چې په دې تشدد شوه نو دی وای ثابتوي او که څنګه؟ د پیښور های کورټ وکیل علي عظیم افریدي د مشال ریډیو دغه پوښتنه داسې ځواب کړي.
سړی اریسټ کېدو نه بعد ته چې کوم کسټډي راځي یا ریمانډ باندې دی فالو کوي څنګه د دې ویډیو جوړیږي د چې کوم ځای کې څه سچویشن کې سني دا ټولې خبرې سو پر نه کلیریفای شوی. صرف دا ویل چې را پنیشمنت پکار دی یو سړی سزا به دوی نو ته دې هغه شان یو ګری ایریا به پاتې شي کوم به پاتې شي.
هم د اکتوبر په 10 په قومي اسمبلی کې یو دغه شان قانون منظور شوی چې پکې ویل شوی هر کله کې کوم جرم کې د اسمبلی کوم غړی نیول ضروری وي نیون کې به نیغ په نیغه نشینولې، بلکې د اسمبلی د سپیکر به اول منظور غواړي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
د پاکستان د پټرولیم وفاقي وزیر مملکت او وزیر اعظم شہباز شریف ویلی چې په هیواد کې پراتلون کې ژمی کې به په ملک کې بیا د ګیسو کمی وي. په کورونو او هوټلو کې د پخلی لپاره ګیس استعمالونکي بیا وایي که یخنی وي او که ګرمي دوی د ګیسو د کمی له وجې د سختو ستونزو سره مخامخ وي. په دې اړه د پېښور نه تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
د پاکستان وفاقي وزیر مملکت مصدق ملک وای چې د یخنۍ شروع کېدو وروسته د سخت موسمي حالات له وجې د تیر کلونو په شان دا ځل هم ملک د ګیس بحران کېدی شي او ولست په دې خبر وي. د ملک د نورو برخو په شان خیبر پښتونخوا کې هم هر کال د ګیس د کمی او لوډ شډنګ له وجې خلک د ستونزو سره مخ وي. په کورونو کې د ګیس استعمالونکي وای کورونو کې زنانو ته د پخلی په وخت ګیسونه نه وي. واجد علي زیاتوي
دا ګیس ډیر غټه مسله ده زمونږ په کورونو کې. هغه کې مونږه واړې سلندرې اغستې واړه جسار سکول ته ځي مونږه هغه سکولونو د پاره وړو به د پاره مونږه سلندرې اغستې دي هغه مونږه استعمالو او ډیر غټه مسله ده زمونږ د دې ګیس.
دغه ډول هوټلونو والا هم دغه ګیلي کوي چې تیر سو کلونو راسي دوی ته ګیس ناراضي او دوی د ګیس په ځای په لرګو او خشاکونو په پخلی کولو مجبوره شوي دي. خیبر پښتونخوا کې د هوټلونو د سازمان یو غړی اسف خان وایي
ګیس مسله خو د ډېر وخت نه را روانه تقریبا 7-8 سال شو په جیمی کې خو د سره نه مونږه دړې استعمالو خشاک کنه او اوس خو د دویم کال دی مکمل نه دی د ساره می د غربي می د مو کو د رستورانت روزګار دی مو کو ډی زیات افیکټ کړی او مو بس ګیس خراب کو سا او د مدا چې کورونو کې خو بالکل نشتا سهار ماشومات هم ډیر تکلیف دي نو بس سهار ماشومان سکول ته ځي لنچ سکول د پاره و لنچ تیارونه هغه په سلندر ولا پخلی کوي.
خو بیا د پټرولیم او انرژي وفاقي وزیر مملکت مصدق ملک د اکتوبر په 19مه سرخار اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې د وزیر اعظم شهباز شریف دا هدایت دی چې د اولس د ستونزو کمول لپاره د کوټلې ګامونه پورته کړي او د ګیس کمی لري کول لپاره خاص کر کورونو ته دغه شپو ورځو کې د ایل پی جی یعنی په سلندرو کې استعمالونکي ګیسونه ورکولو بندوبست وکړي. خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې غړو سو سووارې د حکومت نه غوښتنې کړي چې دې صوبه کې د ضرورت تسیوا خوشا 1500 ایم ایم بی ٹی یو قدرتي ګیس پیدا کیږي او د دې صوبې ضرورت د 300 ایم ایم بی ٹی یو نه هم کم دی. نو باید اول د دې صوبې د ګیس ضرورت پوره کړی شي او د هغې وروسته دی د ملک نور برخو ته ورکړل شي. خو تیر وختونو کې مرکزی حکومت دا دریس خپل کړی چې ملک کې دا وخت د ګیس پیداوار کم او استعمال سیوا دی چې له وجې د ګیس لوډ شډنګ کیږي. خو وايي نورو ملکونو سره لوزنامې کړي او زر به په دې کمی قابو مومي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تماس او د بلوچستان د طبي ناورینونو پر وړاندې د نظم ادارو په یو ګډه سروې کې ویلي چې سخ کال د پشکال او رختونو او وروسته راغلو سیلابونو د بلوچستان 30% کښتونه او 10% باغونه اغیزمن کړي دي. د پاکستان حکومت په غیواد کې تر سیلابونو وروسته له نړیوالو د مرستو خواست کړو. د امریکا او جرمني په ګډون ځینو هیوادونو او نړیوالو ادارو له پاکستان سره د میلیونونو ډالرو مرستې کړي دي. خو د بلوچستان کروندګر وایي چې له هغوی سره د حکومت لخوا تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال صمد شبنم راکوي.
د بلوچستان د طبي ناورینونو پر وړاندې د انتظام ادارې پیډیمي او د ملګرو ملتونو د بشري چارو لپاره د تماس ادارې په ګډه سروې کې ویلي چې د تیر په شکال یا وسی ورشتونو د بلوچستان 30% کښتونه او 30% باغونو ته زیان اړولی دی. سروې کې ویل سوي چې ورشتونو د یاد صوبې لسبیلې جلمکسی پشین کښتونه او د کلاسیفلا خاران او پشین باغونه اغیزمن کړي دي. د سروې له مخه چې په کښتونو کې پیاز، ټماټر، پامبه، دالونه او باغونو کې د خورما، مړو یا سیبو باغونه اغیزمن سوي دي. په سروې کې دا هم ویل سوي چې د باغونو او کښتونو فصلونه منډۍ ته رسولو سړکان 50% خراب سوي دي چې له کبله پر وخت فصلونه منډوی ته نه رسېدل او د هیواد یو شمېر سیمې د خوراکي توکو د ستونزو سره مخ وې. د توبې کاکړۍ و کروندګر نصیب الله کلیوال کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې د ورشتونو له کبله لارې بندې وې چې فصلونه منډوی ته پر وخت نه رسېدل ځکه خو هغوی تاواني سوي دي.
لارې بندیز داسې و چې زموږ د سیب سیزنو یعنې د سیب په سیزن کې موږ ته شالۍ نه پیدا کېدلې. شالۍ پیدا شو مثال په 3 لک روپۍ موږ ته گاډی پوچ موږ به گاډی موږ په 8000 اخسله. دا ټیم چې د پلټ د لار د بندش د وجې څخه موږ ته گاډی په 4 لک 3 لک 2.5 لک څنګه به برابر اسو دغه طرف او دغه طرف مزدوران مزدوران نه پیدا کېدل مطلب دا عمر ته ګران سو دغه رقم چې زموږ کومې ستونزې او معنا د وړو زیګونې چې تر کرېټو تر شالۍ تر میخو تر مزدوره هر شی څلور ګونه سولو او بل خوا ته راځم چې زموږ سی مطلب دومره نقصان دی سو چې مطلب د ګاډۍ د لارې د بندش د وجه زموږ سی په باغو کې راسته سول.
د کلابدلا مسیزی و کروندګر عبدالروف خاکسار مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې د ورشتون له کبله د مړو یا سیبو باغونه اغېزمن سوي دي خو د حکومت لخوا تر اوسه مرسته نه ده ورسره سوې.
زما خپل باغ یعنی زما کوم کاګان یا زموږ د کلي باغونه شولو د مینځه ولاړل ډیر تاوانونه وسو د سیب کم نقصانات یا د پالیزو یا د ټماټورو کم نقصانات چې وسو په دې کې د ضلع کلاودلا یا د بلوچستان د زراعت کم ټیمان چې دي نه راغلي دي نه دلته سروې سوې ده چونکه د حکومت د خواسه زمر سره هیڅ نه دي سوي.
د پښین د کرین ادارې وغړي منظور احمد مشال ډو ته وویل چې د پښین د غزمون سیمو بشپړ سروې کړي او انډي ایم ته استولې ده.
کله چې موږ سروې کوله نو ول د سروې سمخ کې مشکل ټیمان جوړ کړو چې هغه کې اګریکلچر افیسرز او اور سره د دې سره فیلډ اسسټنټس ټولو د اګریکلچر افیسرز او فیلډ اسسټنټس باندې موږ مختلفه ټیمانو څو ټیمان موږ تشکیل کو د بشند لپاره دا ټیمان ولاړو او خپل سروې مکمل کله پر جدید بنیادو باندې او دا سروې چې کله راورسه د مکمل اسول نو د ډي سي افیس په توسط سره د سروې موږ واسطه ول ان ډي ایم ته کم چې وفاقي اداره ده 2000 بیګ موږ غنم راغوشتي دي چې هغه په آینده یو لس 15 ورځې کې راورسیږي چونکه د غنمو سیزن دی موږ به دا غنم او دې ترکو په نیمای قیمت باندې چې دې بیا دا غنم وکړي د غنمو سیزن دی نور پر وفاق باندې به وفاق فیصله کوي چې د وفاق سره دی له کم امداد را رسیږي.
د ان ډي ایم په وینا چې په پاکستان کې سرکال د پښکال ورشتونو 1209 کسان وژل دي او تر درې کروړه 1.5 لک زیات کسان یې غزمن کړي دي چې لوی برخه په سند صوبه کې ده. د یادې ادارې په وینا چې د ورشتونو لکبله د بلوچستان په ګډون خیبر پښتونخوا سند او پنجاب کې په لکونو جربه د کروندې مځکه اوبو وړې او یا یې خرابه کړې ده چې لکبله په هیواد کې د خوراکي توکو بیې لوړې سوې دي. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. انټرنټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پېښور کارخانو مارکیټ د افغانستان د وچو میوو لپاره ډیر مشهور دی. هلته د وچې میوې دوکانداران وایي په تورخم دروازه د سفري محدودیتونو باوجود اوس په لوی مقدار کې وچه میوه پېښور ته را رسېدلې ده. د وچې میوې کاروبار کوونکي وایي هلته زیاتره د پنجاب او د پاکستان د نورو برخو خلک ورځي او دا وچه میوه اخلي. له لاهور نه پېښور کارخانو ته ورغلي ځینې کسان وایي دوی ضرور د افغانستان ډرای فروټ یا وچه میوه له ځانونو سره وړي خو د پېښور سیدونکي وایي هلته دغه میوه اوس ډیره ګرانه شوې ده. نور تفصیل له فرهاد چینواري نه اورو چې د یو دوکاندار په خبرو پیلېږي.
بادام دی، پسته ده، انځران دی، میوه ده.
ګل ولی خان د پېښور په کارخانو مارکیټ کې وچې میوې کاروبار کوي. نوموړی مشال ریډیو ته وایي په تورخم دروازه د سختیو له وجې خواوشا یو کال ځنډ نه پس د افغانستان وچې میوې پېښور ته را رسېدلې.
تازه خوم د افغانستان نه انځران نه وړي دي چې هغې کې مویز دي، موږ سره بادام دي، موږ سره پستې دي، چڼې دي، توتان د افغانستان ډېر ښه توتان راځي، د هغې نه علاوه ګول خورمانۍ دي. خو زمونږ چونکې دا مارکیټونه دي دا ټول په پنجاب آباد دي، نو دلته ډېر زیات ګاک چې دی د لاهور، اسلام آباد، هغه خلک دلته راځي د چکر لپاره، نو هغې ته دا سیزونه هلته نه میلاویږي، نو دې وجې نه زمونږ د پېښور مارکیټونه دوی دا سیزونه په شوق سره اخلي.
انعام الله چې ګوجروالې نه راغلی وایي د افغانستان وچې میوې ډېرې خوښېږي.
انتہائی مختلف ورائٹی جو پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملتی وہ یہاں پہ کارخانوں مارکیٹ میں ان کے پاس اویلیبل ہے۔
دوی سره د وچو میوو داسې قسمونه دی چې په پورا پاکستان کې بل ځای کې نشته خو دلته موجود وي، چې د خوراک ښه شیان میلاویږي نو بیا انسان ګرانې ته نه ګوري، ځکه په دې وچه میوه کې طاقت دی۔ ژمی شروع کیږي بیا د دې استعمال زیات شي او خلک دا تصور کوي چې یو شمېر ناروغیو لپاره هم دا وچه میوه ښه وي۔ دې نه علاوه دې مارکیټ کې کوشتې هم میلاویږي، لکه دلته زعفران او شات هم معیاری دی، تیر وار مهم وڑی وو
زعفران ہے، شہد ان کا بہت اچھا، لاسٹ ٹائم بھی ہم لے گئے تھے۔
د پیخبر اماد خان وای چې موږ شنو چایو شوقیان یو، هغه سره دا وچه میوه خورو خو اوس ډیره ګرانه شوې۔
گرین ٹی د قهوې شوقیان یو، نو هغه سره لازمی خبره ملما را چې نو هغه د پربت او صرف کوي۔ یاره ماشاءالله د افغانستان ڈرائی فوڈ کی خوش خبر نشته، د دې بادام ډیر ښه بادام دی، غوزان ډیر ښه دی، ایون انځر ډیر مزار انځر دی۔ یاره اوس مې چې کم تپوزی نو کو دلته خو دی 2200-2500 روپے کیلو یا دی، زمونږ په ماین کې خدا او چې دا میکسیمم ښه بادام 1200 روپے کے جی پکار دے کوریٹو نہ گران شیوی دے ایون ڈرائی فوڈ نہ علاوہ ٹول شو نہ گران شیوی دے یو سب پیسہ ڈی ویلیو شیوی دا سب ملکی حالات سٹیبلٹی نش دے زکا عوام تا ریلیف پکار دے جے کم مثال پتور مکم چل غزا کلو اگش یا 2 کلو اگش اوس دا پاو پاو پچا کر کیو جی پاو واخلو کا 2 پاو واخلو جے گرانی ڈیرا دیتا شیوی دا۔
د پیخبر د وچ میوه په دې مارکیټ کې معیاري بادام 1900 روپے کیلو، پستا 2300 روپے او انځر 1300 روپے کیلو ملاویږي۔ فرهاد شینواره، مشال ریډیو، پیخبر۔
جالور سارا دے
خبرنا او فریادنا
والمانا اخر ستے مانا
لے کا چی تیر دے نبازی پام کوا
الوہی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمہوریت پی اس نے اخلو بخوند
گرانو اوریدون کو ددین ما خچی مری سیب نور جڑنگانو بس
اوئے ہوئے ہوئے قدرت وئی دی میو جی پام کوا
دا مشال رڈیو مزاحیہ پروگرام پام کوا ہر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
تاسو مشال رډیو ته وګورئ۔ په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په مرکزی جیل کې 2500 قیدیانو ته په 500 ټولګو کې د لیک لوست د زده کړې زمینه برابر کړي او په پلان کې لري چې تر دریم جمعات پورې ورته زده کړې ورکړي او بیا ورته کسب وخایي۔ زندانیان هم د زده کړو دې بهیر ته خوشاله دي، خو له چارواکو غواړي چې ټول درسي امکانات ورته برابر کړي۔ نور تفصیل په دې رپورت کې۔
د ننګرهار مرکزی زندان کې ګڼ شمیر زندانیانو ته د پوهنې ریاست د لوري د زده کړو زمینه برابره شوې۔ د ننګرهار د پوهنې رئیس مفتی حبیب حضرت اقانی وایي 250 تنه زندانیانو ته د سواد د زده کړو پروګرام له لارې په 15 ټولګیو کې تر دریم ټولګي پورې د زده کړو زمینه برابره کړي او دا لړۍ به دوامدار وساتي۔ نوموړی وړاندې وایي
تعلیم تربیت وزارت د مشرتابه د هدایت په اساس باندې دلته په ننګرهار ولایت کې په ټول ولایت کې دغه شان بېسواده مزید د زده کړې د ادارې د خوا په زندانونو کې دغه شان مکاتب شروع شو او ورونه چې هغوی محبس کې دي او هغوی لوستل لیکل نشي کولی د هغوی تر پروګرام سر ته ورسېږي تر څو دوی د معاشرې او ټولنې هغه چې کوم د افرادو مرجېږي۔
په عین حال کې بندیان هم خوښ دي چې د زندان دننه ورته د زده کړو زمینه برابره شوي، خو د پوهنې ریاست د چارواکو غواړي چې د زده کړو په برخه کې د اړتیا وړ وسایل ورته هم برابر کړي۔ دوه تنه بندیان نورشاه او ګل احمد وایي
دغه پروګرام چې دی محبس کې شروع شوی د مکتب د لیک لوست پروګرام د دې نه ډېر مونږ خوشحاله یو چې یو میاشت نه دا شروع کړی ده او ډېر شیان هم پکې یاد کړي۔ دغه مشکل دی چې دغه کتابونه هم کمزوري دي، پوښښ کوم کوم کتاب چې راوړم هغه کتاب پوښښ نور مختلف کتابونه نشته چې موږ هغه کې درسونه وي۔
د تعلیمي چارو فعال حیات الله میدی په زندان کې بندیانو ته د سواد د زده کړې د پروګرام له پیلېدو خوښ دی او تمه لري چې د لیک لوست له زده کړې سره به په ټولنه کې د جرمونو کچه راکمه او ګڼ بې سواده به باسواده شي۔
د
ډېر نیک ګام دی مونږ ملاتړ کوو دوی کده ما بس نه بیرته وزي نو هغه په خوا په شکل نو وسی کبه سواد یې نو تعلیم زده کی او کا زمينه سازي ورته وشي تر څو بیرته وزي خپل عادي ژوند پر وخ وسی او خپل کورنۍ وته او مړې نفقه حلاله روزي وګټي
امیدي زیاتوي چې بے وزلی ناسم دودونه او د سول لسیزو جګړه هغه لاملونه دي چې په افغانستان کې خلک لزده کړو محروم کړی دي.
دا مشال ریډیو دا مونږ هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه کوو. زه فرهاد شینوارم او له خیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.